پر له دندو ګوښه او د دوو میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زندانی شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا نن خپل ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل، او د ګرجستان چارواکي وایي روسیا او ارمنستان ته پر تلونکي ګاز نل لیکې یو د تروریستي برید مخه نیولې ده.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صنعتکارانو ټولنی مسؤلین وایي چې حکومت د دې پر ځای چې له صنعتکارانو سره مرسته وکړي ستونزې ورته جوړوي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ اوس افغان حکومت مخکې ته دی چې صنعتکارانو ته خبر ورکړي د مالیې نه ورکولو په برخه کې یې جرم کړی دی.
د جرمني رئیس ته چې هر شرکت کچېرته د یو کارګر مالیې هم نوي تحویل کړي، د هغې د معاش مالیه په هغې باندې تقریبا یو لک نه نیولې تر دوه درې څلور پنځه شپږ لکه روپۍ په هغې باندې جرمني راغلي دي.
د ښاغلي صافی په خبره د دې ترڅنګ حکومت پر صنعتکارانو د برېښنا لګښت هم 15% لوړ کړی، چې دې اقدام د صنعتکارانو پر کاروبار ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې په دې وروستیو ورځو کې په هیواد کې یو شمېر نندارتونونه جوړ کړي چې د بازار موندنې او د متشبثینو د اقتصادي او سوداګریزو پراختیا په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یو اونۍ کې یو نندارتون په ننګرهار او د یکشنبې په ورځ یو نندارتون په بلخ او پروان ولایت کې جوړ شوی و چې نن یې وروستۍ ورځ ده. د دې ترڅنګ یو نندارتون په بامیان ولایت کې جوړیږي چې اکثره ګډون کوونکي به ښځې وي. د ښاغلي رستمي په خبره د نن ورځې په نندارتون کې چې په بامیان ولایت کې جوړیږي تر 200 ډیر متشبثین ته غرفې کې ښودل شي. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بیې یو ومني بوجي وړه 1250 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجي بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورجې 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړې 1500 افغانۍ. او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوند موادو بیې یو کیلو اوبلنګا 23 افغانۍ، یو لیټر پېټرول 80 افغانۍ، او یو لیټر ډیزل 45 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پولای، یو یورو 15 افغانۍ، یو پاوند شپږ افغانۍ او 50 پولای، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پولای، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 10 پولای، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پولای، او زر پاکستانی کلدار 1480 افغانۍ.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکر څخه اوریدل. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد اسماعیل سعادت له هلمند لیکي هندستان تل د افغانستان په بیارغونه او سمسورتیا کې مرسته کړې ده. فضل رحمان فضلی د ننګرهار ولایت له برښنا کوټ نلیکي د هند او افغانستان اړیکې تاریخي دي. مونږ له هند سره مینه لرو او هنديان له افغانستان سره مینه لري. باید په احتیاط د دوستی او پالل شي ترڅو گاونډي هیوادونه کومې ستونزې پکې پیدا نکړي. عبدالرزاق له هلمند لیکي افغانان باید د هند راستو ته د دښمن په خاطر همیشه خراغلاست وای، ځکه دښمن به هم دښمن دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د هند او د افغانستان انډیوالي به پاکستان ته د لاسوهنې زمینه برابره کړي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي د هند له مرستو څخه مننه کوي چې د افغانستان لپاره داسې مرستې کوي چې د افغانانو په ګټه وي. نعیم د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د هند مرستې اساسي دي او د افغانانو راتلونکي نسلونه به هم ورڅخه برخمن وي. ښه مثال یې د زراعت پوهنتون دی چې ماستري په زراعت کې اخیستل کیږي. محمد مومن لیکي د هند مرستې نه غواړو، خدای د هند وران کړي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکي هند زموږ رښتینی دوست دی، د هند څخه کومکونه له پاکستان څخه بمونه. نجیب الله له زابل څخه لیکي د هندستان دوستي زموږ د پاره ویاړ ده، هر وخت یې منندوی یو. پاکستان زموږ سره دښمني کوي نه دوستي. شاهین نیازی لیکي د هند اعلان د افغانستان سره په دومره اعلی درجه د مرستو زما په فکر د افغانانو لپاره په تاوان ده. سلام چې نوم یې دی او که سلام ویلی، خو لیکي چې د هند او افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، باید حکومت زیات ورته متوجه وي. عبدالبصیر له فرارود څخه لیکي د هند مرستې د افغانستان په ګټه نه دي، ځکه چې افغانستان په دې مرستو خرابیږي. احمد الله له افغانستان لیکي موږ پر پاکستان د فشار بل وسیله او لار نه لرو پرته لدی چې له هند سره دوستی وکړو. او عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي افغانستان او هند دوستی که همداسې دوام وکړي دا به د افغانانو سره لوی مرسته وي او د افغانانو سره ډېرې مرستې کړي لکه د چابهار او سلما بند. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې پاموکړی دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام او ورپسې به نیمه نړۍ د اوبخې په پایل کې نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی اونیس پروګرام او ورپسې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کیږي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو ښځو پوستونځو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي ښځې شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه وو لخوا په مختلفو بڼو ځورول کیږي.
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناری وی کله میراث قیدی اته کله کله د کور نه تر کوم زی پر چیزه مزاحمت کوي تعقیبی د سینور مزاحمتونه چټیات وي.
په دې حق له بعد موټر چلوونکو میرمنو ګلی او د اړوندو ادارو د مسولینو ځوابونه واوري. دا خبرونه ز مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وګمې جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ویلي چې دغه پیښې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالا توپیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبا نومیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا او ولې سوځول شوې. خو په وینا یې خوند او خسر یې د پلټنو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې په یوې جامع طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردګ همدارنګه ویلي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده. تاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4مه او 5مه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي د دې ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کنفرانس هم جوړیږي. د بغلان ولایت په گزرګاو ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جمالا د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله وبشل شوه. د دې ولایت د ښځو ریاست رئیس خدیجې یقین ویلي چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې یوه ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ یې په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوې میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسؤولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسؤلینو په خبره د وژل شوې میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو تر څنګ لینی موټر هم چلول. خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه یې له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول. په تیر څوارلسو کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغې موده کې ډېرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لایسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکي رویا چې خپل شخصي موټر لري وایي دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوښۍ احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتۍ موټر چلوي. کله کله آن د شپې 2 بجې هم ضرورت پیدا شوی او خپل ماشومان مې په موټر کې ډاکټر ته بیولی دي، یا که کوم د خوښۍ محفل وي او تر ناوخته پاتې کیږو نو زه په خپله موټر چلوم. تر اوسه مې هیڅ د ناراحتۍ احساس نه دی کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم. حتی کله چې مې موټر عوارض پیدا کوي، مثلا د موټر کش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي، دا ټول په خپل جوړوم او پوهیږم پرې، خو د دې ټولو لاسته راوړنو تر څنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو له امله چې زموږ پر ټولنه حاکم دي، میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ډرایف پر مهال د ځینو نارینهو لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې امله چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي تمنا سدی چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راتګ کوي وایي زه چې کله موټر چلوم خلک مې ډیره ځوروي او لزه د موټر را سره جنګوي. نوموړی له ترافیکو هم ګیلمنه ده، وایي وخت ناوخته د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دا راته ویل کیږي چې غلی دې کور کې کینه ستا یې څه په موټر چلولو. زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم. کله مې چې خاوند نه وي سهار دفتر ته ځم، په لاره ډیره ګڼه ګوڼه وي، موټر نه پیدا کیږي. وړه لور مې هم وړکتون ته بیایم، نو مجبور یم چې په خپله موټر وچلوم. په لاره کې له ډیرو ستونزو سره مخ یم، خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بده خو لا دا چې که کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستی او زه موټر چلوم، بیا نو ډیرې کنځلې کوي. ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي. څو ځله مې موټر رنګ کړ. ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راته وایي خور جانې سایې څه چې موټر چلوي کرار دې کور کې کینه، یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله بهشته چې په خپله موټر چلوي وایي دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپله چلوم، خپل او د کورنۍ مشکلات مې حلوم. نوموړی وایي زما په وجود کې هم لکه د نارینهو په څیر توانایي شته او باید ګټه ترې واخلم.
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم او په دې ټولنه کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایوري کوم. دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت ده چې زه ډرایور اوسم، خپل مشکلات رفع کوم او ماته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړی سم، ځکه خدای پاک ماته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده.
اغلی بهشته د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د ځورولو یادونه کوي، وایي کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه ښیي، څوک مې موټر له موټر سره ټکروي، څوک کنځلې کوي او آن یو ځل دومره تهدید شوم چې